د پاکستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په کورونا اخته لوبغاړي د نیوزیلند لخوا په قرنټین کې ساتل کیږي او هر یو به په ښه کېدو سره خپلو تمرینونو ته وګرځي څو د لوب لپاره چمتو شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
افغانستان
میکروفون ستاسو
د مایکروفون استاسو د خبرونی درناوریدونکو السلام علیکم. از فریبا ظاهر د خبرونی ته بیا هم تاسو ته شراغلسم. هله د چ روغ جوړ خوشاله اوسئ دوستانو. نن بیا مشتاسه پریوه ځنګړي موضوع باندې خبرې کوو تاسو نظرونه راخلم او تاسو کولی شئ چې خپل د خپل سیمو د البته د موضوع اړوند مسائل را سره شریکي. د نن ورځې پروګرام مو معاصري بردګي یا په پښتو کې ورته امریتو وایو ځنګړې کړې دي. شاید انم زموږ په ټولنه کې ډیر نه وي اوریدل سوې خو بیلګې ډیر لرو چې د خبرونې په لړ کې به خبر ور باندې وکاو. ستاسو خبرې هم واوري چې ستاسو په سیمو کې کومې بیلګې ونی. یوازې افغانستان نه بلکې په ټوله نړۍ کې څه باندې 40 میلیونه کسان د دې معاصري بردګي قربانیان دي خو دا کار په قانون کې نه دی تعریف سوې. د دې بیلګې څه دي؟ مثلا جبري کارګری کول، د پور په مقابل کې کار کول، جبري ودونه، د انسانانو تښتونه او داسې نور ډیر مثالونه مشتاسو په خپل ټولنه کې وینو چې په همدې معاصري بردګي امریتو باندې اخته دي یا قربانیان دي. نن د دسمبر 2 ده او دا ورځ د کار نړیوال سازمان له لوري د همدې بردګي او یا امریتوب د لغوه کولو نړیوال ورځ نومول شوې ده. البته دا یادونه هم باید وکړم چې په ټوله نړۍ کې اوس دا نړیوال یا معاصره بردګي لغوه شوې ده، اصلا ورته اجازه نسته. مانه دي په افغانستان کې هم د امان الله خان د دورې راهیسې دا مسله مانه شوې ده خو لا هم موږ په بیلابیلو ډولونو باندې د دې بیلګې وینو چې خلک ور باندې اخته دي او قربانیان دي. په دې باره کې ستاسو څخه هم اورو چې په دې خبرونه کې به راته ووایاس چې تاسو په خپلو سیمو کې د دې ډول بردګي یا مریتوب کوم ډولونه وینئ. او دغه راز د خبرونې یو میلمه هم لرو، شغلی ایمال صافی د رواني ناروغیو ترینر متخصص دی چې دوی به هم زموږ ځینې پوښتنې راته ځواب کړي. صافی صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته خبرونې ته شرغلاس وایم او غواړم په دې اړه یو څه تاسو ته خبرو په لومړي سر کې چې که تاسو د بردګۍ د تعریفونو په اړه راته وایئ چې د دې تعریف اصلا څه دی چې یو څه زموږ اوریدونکو ته وضاحت حاصل شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول سلامونه وړاندې کوم او درنو اوریدونکو ته. د بردګۍ او غلامۍ په ارتباط باندې په مختلفو ادوارو او د تاریخي دورو کې لږ څه نشته چې یادونه وکړه. تاریخونه د موضوع ته وځ شوې دي خو په کلي توګه یا ټولیزه توګه باید داسې وو د یو چا د فزیکی او رواني توانمنتیا څخه په خپل نفع سو استفاده کول او د هغې استعمالول او د هغې د رواني او فزیکی فوایدو یا ګټو نه ډېر په سود وړل او په خپل هغه شخص چې قرباني شوی دی هغې د خپل دغه فزیکی کار او یا رواني کار او یا ذهني کار د لاسته راوړنو په ارتباط هغې مثلا یو څه کم ورته رسیږي او هغه څوک چې د دینه سو استفاده کوي یعنی استثمار کوي نو هغه یو څه زیاتې ګټې لاسته راوړي. یعنی د یو شخص د مادي، مانوي، فکری او فزیکی ګټو نه په خپل نفع استفاده کول په جبري توګه او یا د نیرنګ او پرې د چل د لارې نه لاسته راوړل او بیا په خپل هغه څوک چې د دې قرباني شوی هغه د دینه کوم خاص سود په هغه اندازه چې د خپل دغه فزیکی فعالیتونو او رواني فعالیتونو قرباني کوي په هغه اندازه د تمس نه رسیږي. یعنی د لاسته راوړنو نور څوک خپل نفع باندې استفاده کوي. نو دغه چې موږ وایو چې دا یو غلام یا برده دی لکه د ټول شیان د مالی ازادي، د فکری ازادي، د اقتصادي ازادي دا ټول د یو بل چا پورې تړلی وي او دغه خوانه په د باندې تحمل شوی وي بازی کارونه او د فواید نه هغه لاس پراوړنه درلودلې وي. یعنی کې ټولیز او جامع تعریف ولرونو زما په نظر د مختلفو تعریفونو نه کرا واخلو دغه به یو کلی تعریف وي.
ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب مل صفای ک تاسو لطف کوئ د ټلیفون پر کښه سره پات سي موږ به بیا هم تاسو سره نورې پوښتنې لرو چې مطرح هي کو او اوریدونکو ته معلومات ورکو. اوریدونکو ته خبره هم واورو یو اوریدونکو را سره د ټلیفون پر کښه دی. بل مهرباني وکئ ازادي رادیو د خپل نظر وست چې تاسو په خپل سیمه کې د دغه معاصري بردګي یم ریټوب کوم بیلګې ویني کوم ډولونه تاسو ویني په خپل سیمه کې مهرباني وکئ.
سلامونه نظر نه فریباجان تاسو ته ټول دوستان ته ډیرات خپلواکي ما اړیکه منو
خپلواک صاحب ستړي مسیر پرمونی ته مهرباني وکړئ خپل نظرات وایس.
نظر فریباجان په وخت سره په افغانستان کې له نیکمره مریتوب نه سام نیم مریتوب یا نیم غلامي سره هغه څنګه نیم غلامي ده چې خلک د څلور کار کې دا غوښته ده چې نن یې راړي ترنه دا چې پوره ډول نو یا کوڅه کې ژوند دې باندې یو یا څه ایران چې موږ وانان دې د وستا کې نو په دې کې نو دا د خپل افغانستان کې یو څه
دا
بل څه کې باندې کوټلې کار کې خو بعض خلک څه خلک باندې څه چې سرکارم کې ځوی بعض ځلم کې نه
بله بله خپلواک سپه بخښنه سره ستاسو د ټلیفون اړیکه لږ سم نه ده موږ ته ستاسو आवाज قطع وصل راځي خو ترې واحد مستاسو د خبرونو یو څه واخیستل چې تاسو په افغانستان کې ماسر بردګي نسته نیمه بردګي یعنی ما مریتوب استابل ګمو یاد کړم نن د ستاسو نظر دی ل یو بل اوریدونکو ته خبرې هم واورو چې دوی ته نظر لري په دې اړه. بله مهرباني وکړئ خپل نوم شایسته او د موضوع په اړه خپل نظرات څرګند کړئ.
بله
مهرباني وکي خپل نوم وست. بله مشتاسي جا غوړ مهرباني وکي.
کریم الله يم له پامن
مهرباني وکي کریم الله وره. بله د دې وروره اړیکه سمانه ده یو بل اوریدونکو به راوخلو. بله مهرباني وکي ازادي رادیو ده د مایکروفون ستاسو خبرونه ده د معاصري بردګي یا مریتو په اړه تاسو چې تاسو په افغانستان کې کومي بیلګې یا د ولای سي چې یو څه واضح سي نور اوریدونکو ته.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني وکي خپل نوم وایست او د موضوع په اړه لطفاً ریبا
خورې ډیر ښه پروانم ده بس چلله چې زمانو کاری محمد رفیق لم دوست دی احمد صاحب بابا مين نه متا سره اړیکه نیولې ده خو رز ارز دنیا کې بردګي و سمشته او باندې بدله شوې ده یو ډیر زین کې د ملک مشته نو زین کې مشته خو یو مملکت چې غدا عربي مملکت خاص کر سعودي عربستان کې و سم بردګي ده خو شکل بدل ده فکان ده نور مملکتونه آسیایي مملکتونه خلک التیاس اغل کفیل بس یغی کفیل په زلری باندې باندې مطلب دا ده چې یعنی کفیل په لاس کې نو کفیل تب پیسې وکړي او کفیل په خوخه وګرځي د کفیل په خوخه کار کوي چې کفیل در سره خوخه نو نو پیسې در کې شړی دي دا ډیر سوي دغه بردګي خو سم بده نه روانه ده نور دنیا ته به کله سي مماري په خو سم مشتاق استعمالي د خو بردګي څه شکل بدل شوی
بله ډیره مننه کوم تاسو نه بیا هم له بده مرغه د ټلیفون کیفیت لږ سم نه دی اما یو څه چې غواړم واضح کوم چې تر دې چې نور اوریدونکو هم راوخلم موږ به ورسره ډاکټر صاحب صافی څخه په دې اړه نور وضاحت وغوړو. یو څه بیلګې زه درته وایم مثلا په افغانستان کې یز موږ په ټولنه کې چې کوم بیلګې موږ وینو انجونې په جبري ډول ودیږي یو کس دی یا پلاری یا وروري د یو چانه پر وړي دی بیا دغه په مقابل کې خپل لور یا خور یا بل چا تور کوي هغه خور یا لور د خپل میړه په کورنۍ کې په یو ډول د بردګي په توګه استفاده ځنی کیږي او یا ورته کتل کیږي یا هغه په یو ډول سر نسی راپورته کولای بڼه یې بدله ده. ظاهرا د غینوم دا دی چې وینجلې د واده سوې ده مګر جبران واده سوې ده، هغه د برده په شکل د غینې استفاده کیږي. لبه د مرغز مش په ټولنه کې داسې بیلګسته او یا هم یو نفر دی پور اخلي د یو چانه ځانته کوټه جوړي یا بل هر ضرورت ته رفقي دغه په مقابل کې د بیرته پیسې نه لري چې خپل پور ادا کړي. بیا دی هغه کس ته چې د پیسې ترې اخیستي دي کار کوي، دومره کار کوي چې د بیرته پیسې نه اخلي چې دغه پور ادا کړي. او دا کله کله دغه پورونه دومره ډیری چې دی حتی په خپل ژوند کې نسی ادا کولای. د اولادونه ته چې پیدا کیږي هغوی چې غټانیږي د خپل پلار د پور د ادا کولو لپاره مجبور دی چې په وړیا ډول کار وکړي. کار کوي مګر پیسې مقابل کې نه اخلي ځکه خپل پور باید ادا کړي. موږ تاسې په افغانستان کې شاید ځینې کسان لیدلی چې د خښتو په بټیو کې کار کوي، بسته کورنۍ دی هلته کار کوي یا د نورو خلکو د غیر له خښتونو بټینه نور ساختماني کارونه کوي، په کور کې دننه کار ورته کوي. هر څه کې دا زموږ هغه بیلګې دي یا جنسي بردګۍ دي. مثلا له یو ځای څخه انجونې تښتول کیږي بل ځای ته، بیا هلته د هغوی نه ناوړه استفاده کیږي پرته له دې چې د انجلۍ ته پیسې ورکړل سي. هغه په وړیا ډول دغه مالک ته یو چا چې دا ترلاسه کړی ده هغه ته یو ډول کار کوي او له دې نه ناوړه استفاده کوي کار ترې اخلي. دغه ځینې بیلګې دي، موږ نورې بیلګې هم لرو. غواړو ستاسو نه هم په دې اړه واورو که تاسو مې یو دوه درې بیلګې راته ووایاست چې په خپلو سیمو کې څه دغسې بیلګې اورېدلې لیدلی مو دی او یا مو اوریدلی دی چې کولی سي د دې خبرونې له لارې له نور اوریدونکو سره شریکي. یو اوریدونکو لري سره د ټلیفون پر کښه دی، بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنې او مستقیم موضوع ته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه په دا نصر احمد خبرې کوم له کابل نه. دما په نظر خو وسم کړو چې ساده غلامي و نیمه غلامی در ذکر است که یو سرای پکلی که ملکی آقا نور ملک صاحب چه سور توایی دسته نوایی که دا رواوایی که نرواوایی خود یه خبر منی آقا که نروا خبر اینی آقا خوار و غریب دیگه ملک خبر منی و دغا شکل بانی دغا شکل در بسرور پا دغا قسم بانی واسم دغا غلامی است پا افغانستان که او دغا دیگه جنوکی که پا واړه سین کې ورکول کیږي. دغه یو تجربه تاسو ته دا ولې جنوکی واده سوي دا د خي زړیږي او دا هغه سکلنې شل کلنې چې واده شي هغه لکه کدو به سروره یو ډیر څو څلور ته کلو کې زړیږي. دا ما خپل تجربه ده. ما په دا وطن کې دا پښتنه کړه د کومه دا وړه کوي واده سوي هغه در د خي زړیږي. دا د ما نظر او بسروره هغه ما دا
تربیه کړه ده. نو کوم مخه کا و نه کورمودن زه هم غواړم چې همداسي بیلګې تاسو نه واورم چې نور اوریدونکو ته واضح سي چې زموږ په ټولنه کې کوم ناخوالېستا او یو مفکوره ورکړل سي چې دوی کم څه ته بردګي ویلای سو او څنګه کېدای سي چې د لمنځه یوسو. یو بل اوریدونکو به مره واخلو بیا به زموږ ملبات ورسو. بخښنه غواړم چې ډیر وخت د ټلیفون پر کښه پاته سوې. بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وایست او د موضوع په اړه نظر مو څه.
مننه. سلام نو ته محترم ډاکټر صاحب ته ولوم کوم په زلو دي ورداګې ما دی ورداګو باندې چا کول سونه نه پلي کا وسه شو
ورداګ سره مېرمې وکي.
نو واقعاً مشکلات زه ستړي دي خصوصا په غوړه روپلاتو سیمو کې مشکلات ستړي دي. زه خپل د سترګو لیدل یو غوړ درته هم بنوخ سیمه کې یو کاس په بل کاس باندې کار نو به په دوه خاص کې ورته خپل لور ورکړه. خو دغه لور ژوند دې یو له توګه اندازې پورې خراب شو. په دغه کور کې دغه لور ته ویل کېدل چې ته دومره یو له بیر څخه یو ځای په داره کام کار کې دغه پلور وکړلې. یعنی هغه ژوند دې دغه ژوند دې تاسو شو شغه انجل کې په دوه باندې راځو شو چې هغه خپل ځان وواشني. نو چې دغه ژوند چې ډیر په تکلیف شي دغه خپل چې دغه ژوند کومه توغه نوې مرګ مو په بهتره به زرو میده. نو زه تاسو یم چې هر هغه څوک چې سوې استفاده کو د یو چا د انسانیت مې او د یو چا د خونه په څلور لکه دغه ځنې موضوعات چې کی نو د مو په نظر زه دا کار نه بولم. او د نو په خاصونو مې دا غږ دی چې یو څوک د دسر مزدوري کوي یو څوک د په څلور انسان ټول یو انسان یو نه تاسو په درنه سترګې باندې تاسو کتل شي چې هغه که څه یو تر خلک دي چې ورسره مزدور شي به ور وکړي انسان په سترګې شي کنه. نو په خاصونو د مو دا غږ دی چې باید انسان په انسان سترګو کتل شي خایل چې په نظر د مزدور هم داسې انسان دی خو نن ورځ د غریبي مشکل پرغلی دی ځکه دغه بدبختي پرغلی که چېرته سړی ټولو وایي د تا سره یوه ورځ هم نه تېره په مزدوري کې نورو کسانو نه هم دغه خواهش دی چې د خپلو کارګرانو سه او د خپلو مزدورانو سه باید داسې یو حرکات وکړو چې هغه ژوند وکولی شي او د محمد ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه او سوال دغه ده هغه شتمن خلک چې هغه په کور کې په اصطلاح دغه کارګري لري یا د مسلمانو لري د هغو سه بعد سلوکو د هغو دپاره د څه پیغام بیه دا مې سوال ومنله.
ډېر زیاته مننه کوم وردک صاحب مکور مودان ور به سر ډاکټر صاحب صافي ته صافي صاحب اول خو بخښنه غواړم چې په لیک ډېر منتظر سوی تاسو هم دا وریدونکو خبرې واورېدلې غواړم تاسو څخه هم واورو چې تاسو په نظر د بردګۍ نوې بڼې څه دي زموږ په ټولنه کې یا په نور لویدیځ کې هم تبن ستاسو په ټولنه نړۍ کې ستاسو که هم نوم یې بدل دی مګر ستاسو څخه غواړو چې د نوې بڼو په اړه واورو.
بله بردګۍ خو انواع مختلف شکلونه باندې اوس په نړۍ کې او هم زموږ په هیواد کې متاسفانه که د خپل هیواد په سطحه باندې فکر وکړو زموږ په هیواد کې ډېر زیات ماشومان یتیمانان دي ډېر کورنۍ بې سرپرسته دي دا ماشومان شاقه کارونو ته لیږل کېږي د کورنیو د خواو نه او هغلته د کار فرما یا هغه څوک چې هغلته صاحب د کار دی ماشومان ته ډېر لږ مزد ورکول کېږي او د هغې باندې ډېر زیات ساقه او فزیکي کارونه سرته رسول کېږي چې دا یو غیر مستقیم شکل د بردګۍ دی د ماشومانو شاقه کارونه هغوی په روان دي په موجوده حالاتو کې او بیا په راتلونکو کې ډېرې بدې اغېزې شي دوی مساعد کېږي په موجوده حالاتو کې دوی د فزیکي تاوتریخوالی سره او همدارنګه د رواني تاوتریخوالی سره مواجه کېږي چې دا بل زموږ په هیواد کې ډېرې زیاتې دي همدارنګه د وړو نجونو ودونه دي د ډېرو پیسو په مقابل کې هغه یوویلې وایي ما دې تحقیق او څېړنه کړې ده چې دا بیا زر نه زړېږي خو برعکس دا موضوع په واړه سن کې ودونه د جسمي او رواني د لحاظه ډېر زیات تصیب پذیر وي دغه ماشومان بدو کې ورکول کېږي او زیات پیسو په مقابل کې ورکول کېږي د هېواد په سطحه باندې دا مسایل او ستونزې دي او یا دلته مثلا په پټو کې کار کول خلکو سره او هغې کم مزد ورکول دا هم یو نوع د بردګي ده چې په غیر مستقیم او رسمي شکل باندې نه ده د ماشومانو قاچاق کول دي چې دا بیرون ملکونو همدارنګه د اروپا او نورې نړیوالې سطحه باندې هم بردګي همدا اوس موجود ده په تقریبا په نړۍ کې تر 50 میلیونو پورې شاوخوا انسانان د وروستیو تحقیقاتو په اساس د بردګۍ او نیمه بردګۍ حالتونه لري لکه په غربي نړۍ ته که توجه وکړو جنسي بردګي پکې ډېره زیاده ده د میډیا د لارې نه او یا د نورو ارتباطاتو د لارې نه تنکي ځوانان غلطو لارو ته تشویقېږي او هغوی ته سره او سپین ښودل کېږي او بیا وروسته وړل کېږي د یو جنسي بردې په توګه باندې دا هغې نه هغې تجارت او هغه سیستم یې روانکړی دی او هغلته د هغې نه فلمونه اخیستل کېږي او یا بعضې مسایل او هغې هغه ډېره ګټه هغه کمپنیانو ته رسېږي حال دا چې په همغه غربي نړۍ کې چې دی مدعیداره د نړیوالو حقوق دي متاسفانه هغلته دی ځان ته رسمي بڼې غوره کړي دي او هغه کسان چې دغلته د جنسي بردګانو په شکل استخدام کېږي د هغې نه سو استفاده کېږي بیا که کومه یو خپل اواز دیږي بیا دی د ځانوجنې یا خودکشۍ په تور او یا د مخدره موادو نه د زیات استفادې په تور یا دی چې د خودکشۍ وکړه یا ځانوجنه وکړه او هغلته هغه حاکم هم همداسې چې په خوله پاتې وي نو که سړی مطالعه او تحقیق او څېړنه وکړي په نړیواله سطحه باندې دا مسایل ډېر زیات موجود دي خو په هر هېواد کې خپلې بڼې بدلې لري لکه څنګه چې ورور وویل د خلیج په هېوادونو کې کفیل او دغه شیخانو په نامو باندې بعضې مسایل دي د کسان چې مزدورۍ دپاره ځي او د هغې ډېره ګټه هغه کفیل ته چې صرف دغه مملکت تابعیت لري د هغه خپل تابعیت په اساس باندې ځان فوق ګڼي او بالاخره د ده نه د مالی او فزیکي قوه د انحصار او د استثمار لاندې راولي او د هغې نه استفاده کوي نو مختلف بڼه هم په ملي کچه باندې او هم په نړیواله کچه باندې موجود دي.
بله ډاکټر صاحب، کله سودی ته چې الکسیتاس ویل چې په افغانستان کې دننه او بهر یا په هر ملک د دې د ترپوجم څونو ورکمه یو ناورین ورته ما دغه مسالې ته بلا بل معیارونه دي یا اندازه او کچه کم او زیاته ده. مثلا په تحقیقات شي په غوډونه کې چې سیاسي ثبات یا کم دی یا اقتصادي مشکلات لري، نو هغه تر ډیره دغه مسایل کې ډیر زیات اخته دي. په دې معاصر بردګي او دغه هواد وګړي ډیر لدی ناحیه خزیانمند یا غیزمند دي. غوړو چې تاسو خبرو چې په افغانستان کې دغه معیار څه دی، څومره پراخ دی، څومره ډیر دی، څومره د اندېښنې وړ دی او سببونه یې څه دي؟
بلې، ما خو مخکې یادونه وکړه زمونږ دغه دوه درې مسایل ډېر زیات مطرح بحث دي. زما د معلوماتو په اساس باندې چې زه د رواني ناروغیو متخصص یم او دلته کار کوم، نو بعضې زمونږ هغه د حسي او تاریخچې د اخیستنې په اساس باندې یو د ماشومانو هدایل تللی وي موضوع دلته ډېره زیاته مطرح ده. ځکه دلته ما مخکې یادونه وکړه چې په هېواد کې جنګ ده، جګړه ده، بېکاري ده، په ډېرو کورونو کې یتیمانان دي، ماشومان دي، یا د کورنۍ ته رزق راوړي. او مثلا لکه ساده یې ووایم، د کاروبار خلک هماغه کوچني ماشومان دي، او هغې ځي مثلا د بعض کسانو سره په کارخانو کې او یا مثلا په مستریخانه کې او یا مثلا په دوکانونو کې او یا په بعض ځایونو کې سره کار کوي، او هغه کارونه دوی د توانمندي نه ډېر لوړ وي، شاقه کارونه کې سرته رسوي. په چې کله مازدیګر دغه ماشوم کور ته ځي، نو صرف یو څلوېښت یا پنځوس روپۍ په لاس کې ورکوي، او کار د یو لوی سړي د هغې نه اخلي. هغه ګټه چې رسېږي هغه به مغه کس ته رسېږي. دا د ماشومانو یو نوه چارج فلیوري باندې یادېږي. ماشومان د بدګۍ دا یعنې په دې شکل باندې ده. همدارنګه د وړو نجونو ودونه، دا مسایل ډېر زیات مطرح دي. مخکې ورور د قرضدارۍ او دا مسایل خو دومره ډېر زیات او کېدای شي په لور پرتو چا قرضدارې شي، کېدای شي ور ولېږي چې دا به ستا مزوري او چې دا دغه پوره شنو دی راځي. یا یا د نجونو په ور توګه باندې کور د کاریګرۍ ونه او یو قسم هزار کور مځکه زیاتې په افغانستان کې بدبخت د ماشومانو د کاش افغانستان او مثلا په هند کې زمونږ زیاته ده. خو که غربي نړۍ ته یو نظر وشي، ما بعضې مقالات ولوستل، مطالعه مې کړل چې هغلته بیا په بل شکل باندې نیزه شکل باندې یو براین واش دی د نوي ځوانانو، او هغه هڅوي لکه هغلته جنسي بردګۍ ته ډېر هڅوي. نو دغه مسایل د نړۍ په کچه په مختلفو هېوادونو کې په مختلفو شکلونو باندې او مختلفو عواملو له کبله موجود دي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. موږ بیا هم تاسې ته راځو او په ټولنه کې به د دې مسلې پر اغېزو باندې وغږیږو، مخصوصا د بچیانو پر ذهني ودې او پر دې مسایلو باندې به بیا وروسته خبرې کوو. یو اورېدونکی پر کرښه لرو، له دوی څخه به واورو چې دوی په خپله سیمه کې یا په افغاني ټولنه کې کومې بېلګو سره مخامخ شوی دی، کېدای سي چې زموږ سره شریک کړي. بله مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست او له کومه ځایه مو اړیکه نیولې، د موضوع په اړه څه نظر لرئ، څه بېلګه لرئ؟
السلام علیکم محترم خور، تاسو ته او محترم میلمه ته سلامونه او نیکی هیلې. اغا امیر د جلال آباد د 200 ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کیم. زه په غلامۍ یا بردګۍ یو لنډ غونډې تاریخ ما ځان سره دغه کړی ده. د زور ځواک او مادي امکاناتو نه سوء استفاده کول عبارت د مریتوب یا غلامۍ څخه دي. زمون په منځ کې تقریبا د نن نه 500 شپږ کاله مخکې دغه دلته دغه رواج و. دلته د پخواني مشرانو د کیسه کوي، یو تعداد خلکو چې د هغوی به ډېرې زیاتې ځمکې وي، سلجوري به اتیا جوري به ځمکې به وي، نو هغوی به دا خلک یو چاته د ځمکه ورکړې وه، د قانۍ باندې بیا زنانه به ورتلې کور کې، بیا کار ورته کاوه او د سړي به ورته مال ته واخوي. سو یو شی بل شی څه غوښتنې به چې هغوی ته ولي، هغه به منل. د نه منلو په صورت کې به دوی دا ځمکه ترې نه اخیستله، یعنی دغه امکانات دا مالي امکانات دې پته کول. نو دغه یو نوه پخوا زمونږ په ځای کې وه، یعنی دا علني او ښکاره وه. خو اوس زمونږ په دې منطقه کې افغانستان کې تقریبا که دا هم په بل شکل باندې دي، یعنی دا مسیدي
یو چاته مثلا یو بیچا په خوا باندې کار نه کوي، غریب سره ده، هغه باندې هغه مادي امکانات قطه کوي، خپل لور سره قطه کوي، دام یو نه وه غلامي یا بردګي ده. خو دلته اوس په افغانستان کې تقریبا دغه مملکتونه تقریبا د غلامۍ یا بردګۍ په حالت کې اوس قرار لري. یو مثال به تاسو ووایم چې اوس مثلا غربیان یا امریکایان غواړي چې په افغانستان باندې فشار راوړي چې دلته مثلا اسلامي قانون نافذ نه کړي، لکه یو غلطه سزا ورنه کړي، مثلا یو زناکار باید رجم نیسي یا قصاص نیسي، که چېرته یې وکړي مالي امکانات در باندې قطع کوم، دام یو نوه بردګي ده یا غلامي ده. که چېرته بسته اوس په پخوا به یو فرد اوس مملکتونه یا رئیس جمهور یا وزیران یا کابینه دغه ټول اوس پرېش شل باندې دغه غلامۍ، لکه تاسې افریقا کې وګورئ چې غربستان داسې ډېرو مملکتونو ته مملکتونه غوښتنې لري، هغوی باندې دا خپل مالي امکانات قطع کوي. نو اوس هم په نړۍ کې دا شی ډېر زیات رایج ده. نو الله دې افغانستان باندې ورحمي، افغانستان کې بسته مملکتونه
اغه مې جوړ زه غواړم تاسو نه یو بل پرشتنه وکړم چې تاسو خو یو تعریف وړاندې کوي او بیلګه مو ویل د خپل سیمې لیدلې د سترګو لیدلې حال مو راته وایي، څه فکر کوي؟ غواړم تاسو خبروم د دې ستونزې څخه د وتلو لپاره څه کول پکار دي خلکو ته او حکومتونو ته، په خصوص په افغانستان کې؟
دا نو حکومتونو ته فقط دغه شی په کار راځي، مملکت یعنی رعایت ته یا ولس ته، د ولس مملکت باندې یا په دغه باندې په حکومت باندې دا حق ده چې دوی ورته د کار امکانات برابر کړي، ځکه چې دا غربت کله د منځ ځي نو دغه بردګي یا غلامي د منځ ځي. کله چې غربت په یو ټولنه کې حاکم کیږي نو دلته یو څوک مجبوره ده چې هم غلا وکړي هم د بل چا غلامي وکړي. دا د دولت یا د حکومت مسؤلیت ده چې دغه کولی شي حکومت ته د پای ټکی کیږي، نو دا د حکومت کار ده، بل دا کولی شي دا کار وکړي.
بله ډیر مننه کوم یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کرښه لرو د دې نظر بر واخلو. بل مهرباني وکئ ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه.
السلام علیکم رحمت الله، کوچیم له کندهار خبرې کوم.
کوچی صاحب شغله خبرونه ته
زه خو دا ونه دې موضوع په کله باندې په افغانستان کې ګوره څلو څلويخ بچی د کفارو راغلي دي، د موږ د سر سړی د افغانستان اول سړی بیا تر اخیری د پاتر سړی پورې دا ټول دې د څلور څلویښت بچی سره هغه د دغه غلامي کوي.
بله کوچې سب د دې اړیکه پریسول یو بل اوریدونکې لرو د ټلیفون پر کرښه. بله مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست او د موضوع په اړه راته ووایست چې تاسو کوم بیلګې وینئ د معاصرې بردګۍ یا مریتوب.
زه ته مننه کوم له سي پربجان له منې مشه سبشاست او سات مشي زاب لا پیر پانی مده هلمند ولایت امریکا نیولې.
مهرباني وکړئ ورور.
بل هو دا بسګي غلامي دا خوستا دا خو کې زیات د کوم څه سم کې نه، البته نن یې بدل سوي دي نو په بل نامه باندې دی چې چې د راسو هلمند ته ډېر داس کسان ست چې په چا باندې فور باندې وي او شزه چا باندې متاو کې څو قتل کې دغه په دال کې شته ټول کې چې هم پوره پر باندې نو تاسو په دال کې چې پیسې ونه لري نو تاسو په دال کې شته ټول کې نو تاسو تاسو نه معنی سره په دال سي.
بله زه تاسو نه یو پښتون لرم چې هلمند کڅه هم په ټول افغانستان کې له بده مرغه د کوکنارو کارستا نشي مواد ستا په هلمند کې یو څه دغه اندازې ډیر ده، مشه تاسو به ډیر کسانو سره مخامخ شوی یاست چې په نشو روج د دې حالت داسې بیلګې هم موږ یادولی سو چې خلک له دغه نشه یي کسانو څخه د پوډر واده ورسره کوي چې زه تاته پوډر در کوم په مقابل کې ناوړه استفاده ترې کوي، مثلا حتی کولی سو ووایو چې جنایي یا جرمي کارونو ته هڅوي او اړباسي، او هغه نشه یي کس د پوډر ترلاسه کولو په خاطر باندې هر کار ته حاضر دی او آماده دی کوي. تاسو په خپل سیمو کې داسې بیلګې لیدلې دي؟
بله ودا چې دغه خپل کې زیات استه موږ د سې په کلی کې وسیږو نو دا چې کسان ستاسو موږ په کلی کې ډېر داسې کسان ست چې نشي توګه لري مثال یا تیار کړی یا چرس کړی نو دا په بدل کې خپل څو کوټوي یا مثال چې څتر د مني ولې جامه دا ولې نو دا کارتوي وزه تاسو ته ونه پیسې له کومه مثال دونه چرس پر کومه تیار ته کومه ری نه مثال لسبل نو نشي شان نو دا د کومه ته پلانکې تاسو وژنه نو دا چې سم به کې دی تاسو او دا چې سم که په کلی کې که په شهر کې په شهر کې خوښسته ډېر په نشې توکو روسي کسان ستا نو داسې کارول کېږي بېخي زیات.
بله مننه کوم له هلمند څخه زموږ اوریدونکي وو. بیرته به ډاکټر صاحب ته راسو. ډاکټر صاحب صفای غواړم ستاسو څخه پوښتنه وکړم. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ماشومانو ته اشاره وکړه چې دوی تر ډیره د دې مشکل څخه اغیزمن دي او صدمې لیدلې د قربانیان دي د معاصر غلامۍ یا مریتوب. غواړم په دې باندې پوښتم چې همدا مسله څومره پر یوې ټولنې باندې اغیز لرلی سي، ناوړه څومره صدمه ورته رسولی سي چې کله د یو ټولنې د ماشومانو ډېره فیصدي په دغسې یو غلامۍ کې اخته دي، په داسې یو سایکل کې اخته دي.
بله متاسفانه ما مخکې مې یادونه وکړه، زموږ په هېواد کې تنکي ماشومان او نوي ځوانان چې هغه دې توانمندیانې د فزیکي د لحاظه نه لري چې هغه شاته کارونه سر ته ورسوي، خو هغه د بعضې ملحوظاتو په اساس مجبوره وي چې خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي، او هغه د دغسې خلکو استثمارګرو خلکو په لاس کې لویږي چې د هغې نه بیا سو استفاده کوي. نو د هغې پر رواني ذهني او فزیکي رشد باندې بد اغېزه کوي، په مختلفو رواني ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس په دې ماشومانو کې ډېر زیات دی. کله چې دا د فقر حالت کې او د دغسې ظلم او تشدد په حالت کې خپلې کورنۍ ته راستنېږي، تبن کورنۍ کې د هغې مور او یا د کورنۍ نور مشران غړي چې زیاتره مواردو کې مور ډېره زیاته سید پذیره ده، ځکه زیاتره ماشومانو خپل پلرونه د لاسه ورکړي دي د جنګ د مختلفو عواملو له کبله. دغه څه 45 کلنه غمیزه چې په دې هېواد کې روانه ده د دې په وجه باندې، نو دا چې کله کور ته راستنېږي د په ډېر خوار و زار حالت کې پریشان حالت کې د فزیکي ستړیا او د رواني ستړیا سره د یو ځای کور ته چې کله راځي د مور په روان باندې بد اغېزه کوي، همدارنګه د کورنۍ د غړو په روان باندې بد اغېزه کوي، او دوی ته هغه مزد نه رسېږي چې مثلا دوی بیا هم د فزیکي لحاظه یو څه تخلیه شي څه خواړه واخلي، ډېر کم مزد ورته ورکول کېږي او هغه کورنۍ ته راوړل کېږي. دا هغه ناوړه داغ دی چې زموږ د هېواد په سیستم باندې پروت دی، او دا د دغه ناروا جګړې له امله دی. نو دا د دې ناروا جګړې او دغه مشکلاتو په وجه باندې دی، او همدارنګه لکه دا وړې نجونې ورکول یا ودونه، دا هم یو ناوړه دود دی متاسفانه. دا هم د بردګۍ یو حالت دی، یا په بدو کې د خور لور ورکول، او یا زموږ د هېواد هغه کارګران چې په بهرنۍ نړۍ کې کار کوي، بالخصوص په خلیجي هېوادونو کې، هغه ته د کار د قانون نړیوال قانون د صحیح تطبیق مشواله دی، چې هغه ته زموږ کاریګرو سره ډېر لاس ګریوان دي، او هغه هلته د یو عالم مشکلات سره دا چې فزیکي استفاده ته کېږي، رواني استفاده ته کېږي، نور فشارونه په هم واردېږي. نو دا مسایل ډېر زیات دي. همدارنګه زموږ هغه هېوادوال چې په غربي نړۍ کې حتی کار کوي، هغه ته ډېر درېمه کټګورۍ کار یا ډېر ضعیفه کارونه چې هغه نور څوک نه کوي، هغه شاخه کارونه د کمو پیسو په مقابل کې استخدام کیږي، او یا قاچاق او سوء استفاده د انسانانو نه، یا جنسي سوء استفاده، او دغه مسایل ټول یعنی که موږ ووایو په نړۍ کې په میلیونونو انسانان اوس هم د بردګۍ په حالت کې قرار لري، چې رسمي بڼه یې او رسمي خرڅونه یې مثلا په قانوني شکل نشته دی، اما په غیر قانوني شکل باندې دا مسله ډېره زیاته روانه ده، چې هم په موجوده حالاتو کې ډېر بد اغېزې شیندي، او هم په راتلونکو کې د رواني ناروغیو او رواني اختلالاتو لپاره
بلې. ډاکټر صاحب، ستاسو د خبرو په دوام زه غواړم دا ووایم، کله چې سړی ورته عمیق سي همدې موضوع ته، همدغه ډول غلامي یا همدغه ډول کړنې په یو ډول دغه د فقر سایکل یا د فقر دغه کړۍ چې د همداسې ساتي، همدا به دوام لري؟ مثلا یو ماشوم دی یا د یوې کورنۍ ماشومان دي، دوی ټول د یو کس د پور په خاطر باندې یو بل چاته کار کوي، مزدوري کوي، بیا د دې پور لا نه خلاصېږي، بیا به بل نسل ته پاتېږي، د هغوی ماشومان لا حتی چې غټانېږي هغوی به همدا دی، یعنې دا د فقر سایکل همدغسې ساتل کېږي. نو بینان ستاسو له نظره څه باید وسي د دغه مشکل د حل دپاره؟ څه حل لاره وینئ؟ څه باید وسي د حکومتونو لخوا او یا خپل خلک باید څه وکړي؟
یو خو د خلکو په منځ کې باید کافي پوهاوی رامنځته شي، بل دغه اسلامي اصول چې دي د خلکو په منځ کې رایج شي، مثلا د بېوزلو سره مرسته ده، دا باید وشي. خلقو ترمن زبل لاس نیږي بلک د ته وحاتول شي چې هغه استثمارګر او سو استفاده کسان چې غواړي د خلکو د فقر نه ځان په نفع استفاده وکړي دا غي پاره باندې خلکو ته په هغه ورکړل شي لکه یو مثال وړاندې کوم یو څو کوی چې زدمره کسان خارج ته بیا یې ما چې دغه د ماشومان او قاچاق وزیات مطرح بیا چې کله هلته وړل کیږي هغه ته په بل چا پلورل کیږي او بیا هغه نورې پیسې د کورنۍ نه غواړي په دغه رابطه باندې د خلکو په منځ کې پوهاوی باید عام شي همدارنګه د اطمینانو لاسنیوی وشي او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې په هېواد کې ناروا جګړه د دواړو طرف نه باید ودرول شي او سولې مسلې ته باید ډېر ارزښت ورکړل شي کله چې سوله رامنځته شوه نو د فقر کچه خپله د کمېدو په طرف ځي او آزاد کارونه قوانین رامنځته کېږي اصول رامنځته کېږي ډسپلین رامنځته کېږي او یو نظام شاید باید شکل باندې چې هغلته د هر چا پوښتنه وشي د هغه د کار د هغه د حق او د مزد پوښتنه وشي خلکو ته کارونه پیدا شي نو دا هغه مسایل دي چې زموږ په هېواد کې خو متاسفانه ستونزه ډېره زیاته ده ځکه دلته که موږ هره ناخواله رانیسو نو آخر سر یې د جګړې دی ځکه جګړه که په هېواد کې نه وی نو دومره اطمینان او بدبختي ور نه وی دومره بېکاري او فقر به نه وی یو دغه موضوع د دولتونو تر منځ زموږ خو د خپل دولت نه کوم خاصې توقعات نه لرو ځکه دغه دولت لکه شاید باید شکل باندې چې دولت نو ټول امیدواري سولې ته ده که چېرته سوله رامنځته شي کېدای شي ډېر مسایل حل شي او هغه سوله عادلانه سوله چې هغلته ترقي وي هلته عدالت وي هلته پرمختګ وي هغلته علم وي هغلته پوهه وي او هغلته سوله وي فکر کوم چې ډېر مسایل موضوع به حل شي اوس په د خلکو په منځ کې عامه لورګانې مثلا په بدو کښې د ورکولو په ارتباط د پیسو په مقابل کښې د هغې د ولور په نوم چې یو قانوني شکل
بله بله منه کوم ډاکټر صاحب د حکومت لخوا پر قوانین او مقررات باندې بیا وروسته راسو یو څو اوریدونکي لرو چې ډېر وخت په ټلیفون پر کښې پاتې شول بله مهرباني وکړئ خپل ځان راته معرفي کړئ او د موضوع په اړه خپل نظر راته ووایست
احترامات وړاندې کوم البته چې توخي د زابل ولایت شهید ولسوالۍ سره ټلیفون ته کار شو وسلی
توخي صاحب مهرباني وکړئ خبرونې ته ښه راغلاست ستاسو نظر اورو
مننه اول خو تاسو یو هیله یا پیشنهاد کوم چې تاسو موږ ته د چهارشنبې د ورځې خپرونه د دوو بجو مایکروفون ستاسو خپرونه راته وایاست مګر په دې کښې مایکروفون ډېر د مېلمانه د اورېدونکي ډېر کم اخلي پخوا به پنځه دقیقې یا اوه دقیقې مېلمانه ته وخت ورکېدل کېدی یو ضروري پوښتنې د جوابولې مګر اوس تقریبا نیمایي خپرونه په مېلمانه باندې مشغوله یو موږ ډېر خوشحاله یو چهارشنبه باندې موږ ټول خپل نظرونه او خپل ټلیفونان در وکړو په دا نورو خپرونو کښې لکه تریشنه اسمان لاندې یا بله خپرونه په هغه کښې خو ډېر کم اورېدونکي حاصل کېږي نو هیله لرو چې د پخوا په څېر باندې پنځه دقیقې مېلمانه ته د ضروري جوابو دپاره وخت ورکړي را به شم و موضوع ته البته بردګي او غلامي خو پر ډول ډول اقسامو باندې د روغتیا هم لکه په بدۍ کښې سینجونې وسجې ورکړلې کېږي یا په ګرو باندې څوک لیول کېږي خو زه یوه دې ته هم بردګي او مرییتوب وایم چې زموږ اسلامي هېوادونه لکه امارات متحده یا نور عرب دا د امریکایانو بردګي کښې دا د اسرایلو په رسمیات وپېژندل ولو که دا خارج د موضوع ده دې ته هم موږ بردګي وایو د غربي نړۍ تر تاثیر لاندې دي چې هغه ورته وایي دی هغه کوي دا هم یو نوع د بردګۍ د کمېلمه پر دې باندې نظر ورکړي مننه
بله مننه کوم توخی صاحب ستاسې له نظر څخه او ډېر ښه وړاندیز مو درلودی د خپرونې په اړه بله لکه څنګه چې تاسې وویل موږ په تیرو خپرونو کې ډېر وخت اورېدونکو ته ورکوي او د دې خپرونې جوړښت هم دغسې دی موږ ستاسې وړاندیز ورته وایه که انتقاد ورته وایه منو یې پر دواړو سترګو یوه بله ستونزه ده هغه دی چې کله کله مثلا دا د شبکو مشکل دی چې موږ د اوریدونکو څخه دغه ټلیفون نسو اخیستلی نو په دې خاطر چې په دغه منځ کې په دې ترڅ کې یوه خلا رانسي موږ میلمه هم لرو چې هم معلومات اوریدونکو ته انتقال سي او هم ستاسې نظرونه راواخلو موږ ډېر زیات د خپرونې د همدې دپاره جوړه سوې چې موږ ستاسې نظرونه راواخلو کور مو ودان خو په آینده کښې به موږ کوښښ وکړو چې ډېر زیات یعنې نورې ټلیفوني لیکې هم جوړې کړو چې وکولی سو که یوه اړیکه پرې کېږي بل اتومات ولرو د ځان سره کور مو ودن یو بل اوریدون که هم را سره د ټلیفون پر کرشدی استاس نظر بام واخلو بلې مهرباني وکي خپل نمبر ته وشست بل لکچې د دې اوریدون کې اړیکا پرې شوې ده یو بل اوریدون کې برا واخلو بل مهرباني وکي مایکروفون ستاسو دی بلې د دې اوریدون کې اړیکه هم سمانه و پریس الکسی مخکې می توخې سپته ویله زموږ دغه ستونزې نو اوس به ورسو بیا هم ډاکټر صاحب صافیته ډاکټر صاحب تاسو مخکې پر بیلابیلو مسایل باندې رڼا واچوله پر سببونو باندې مو خبرې وکړې پر حلارو باندې مو کدارت وایست چې په افغانستان کې د دې مسلې د پاره قوانین ست ځانګړي چې څنګه باید دغه ستونزې چې لا پاته ده رسمن نوم د مریتوب نسته مګر موږ بیلګې وینو نو د دې لپاره خاص قوانین یا څه ست او کستا څنګه دې څومره واضح ویني
بله قوانین خو د قوانینو کوم د نشته ده د خاطرو په شکل باندې لیکل شوی دي مګر قانون هغه وخت کې کارا او نتیجه ورکوم کې چې کله تطبیق شي او د تطبیق کوونکو ترمنځ اراده موجوده وي متاسفانه قوانین خو ډېر زیات موجود دي دلته ستوري په پښتون خو متاسفانه د عملي کېدو لارې چارې نشته دي هغه کړنلارې چې په اړه باندې عمل وکړي او کسان چې دې ته هوډمن وي او اراده ولري چې باید قوانین په عمله سره شکل شاهد او په تدبیر کې چې متاسفانه نشته دي نه یوازې د مریتوب په اړوند باندې حتی نور واضح حقوق چې د خلکو نقصیږي او غلطه توجه ته نه کیږي اوس په قوانینو کې خوبوي چې مریتوب نړیواله سطح باندې مثلا مردود دی او نړیوال کنونشن چې افغانستان د هغې غړیتوب لري په دغه موضوع کې سمافت دي چې مثلا نړیواله سطح دا یو څه نشته دی که زه تاسو ته یو بېلګه د اروپا په سطحه در وښیم یا د امریکا د متحده ایالاتو په سطحه باندې هغلته هم قوانین شته خو دا شکلونه او بڼې د هغه استثمارګرو او استفاده جویانو داسې شکل ته اړولي دي چې یو څه قانوني بڼې ورکړي او زموږ په هېواد کې خو په دې موضوع ډېره پیړنه او ارتباط دغه نشته دی چې د قوانینو تدبیق به کومه کچه ده په دې اړوند د موضوع په اړوند باندې متاسفانه قوانین مخیر چې قوانین به وي خو متاسفانه تدبیق نشته دی مهم د تدبیق موضوع ده په نړیواله کچه کې اشاره ورته وکړو په قوانینو کې به دا موضوع نه وي چې یو شیانو څوک جنسي او یا فزیکي او یا رواني استفاده وکړي او هغه استثمار کړي او د هغه د ګټو نه د ځان په نفع استفاده وکړي اما موږ ګورو ډېر بیلګې هلته شته چې څو قانوني بڼې ورکړي دي زموږ په هیواد کې هم څو قانوني ظاهري شکل بڼې ورکړي چې مثلا د دلته کار کوي او د تمنه مزد ورکوي خدا به سنجول شي نه چې د څومره کار کوي او کم کار کوي او د توانایي د څومره دا او مزد څومره اخلي او یا تا کار په دغه رضا رضا باندې دی او یا دا مزد چې ورکول کیږي د تقنات بخښ دی کنه دی دغه قوانینو تطبیق متاسفانه زموږ په هیواد کې ډېر زیات مشکل دی واړو ماشومان جګړو ته استخدام کیږي حتی نظامی استفاده کیږي که د دولت په کچه او که بهر شکل وي او یا د مخالفینو په کچه وي ډېر تنکي ځوانان چې هغه د جګړې عمر او سن نه لري د هغې نه استفاده کیږي یا په اقتصادي اړخ کې استفاده کیږي یا د ماشومانو قاچاق چې موږ دا تاسو ګورو دغلته انساني قاچاق مران ډېر زیات دي ډېر ښکاره دی ته معلوم دي هغه چې نیول کیږي بېرته خوشي کیږي او د دادې او بېرته سرې سترګې ګرځي ارتباطات او دا مسایل لري نو که د قوانینو موجودیت په ارتباط وکړو نو وزارت عدلیې کې به ډېر قوانین په دې اړوند پاتې وي او پاس شوي به وي
ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب ایمل صفای د افغانستان د رواني ناروغیو ترینر متخصص کور مو ودان چې اوریدونکو ته مو ډیر